شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو زه اجملان د میرحمت صافی په تخنیکی همکاری د ازادي راډیو په دې خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې د روژې له 28مې نیټې د اختر تر پایه پورې یو طرفه اور باندې اعلان کړ. دا مدد خبرونه د سر موضوع ده. نور ریپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په استډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اور باندې اعلان کړ. د جرمني صدر اعظم وایي هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دي له جرمني ونه ایستل سي. او امریکا وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اور باندې اعلان کړ. ولسمشر وویل افغان ځواکونو ته امر کړی چې پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوي مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روژې د مبارکې میاشتې لویستم نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اور بند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نورو بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
ولسمشر غنی وویل چې دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د درو زرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګې بریدونه حرام وبلل سول، او همداراز یې تر څنګ د اوربند وړاندیز وسو، او د ولسمشر په وینا دولت ته دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. د پکتیا امنیه قومندانی وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید پر شا تمبول سوی دی. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو تېره شپه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ډاک په نوم د ملي او سیمه ییزو پولیسو په ګډ مرکز برید وکړ، خو د پولیسو لخوا په شا وتمبول سو، او په پایله کې 19 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلی تبسم زیاته کړه چې په دې لوال برید کې دوه تنه محلي پولیس هم وژل سوي او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د دغه برید په تړاو د دولت وسلوالو مخالفینو رسنیو ته څه نه دی ویلي. د تیر یک شنبه په ورځ په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تن درقولې اردو قومندان تورن جنرال شورګل افغان ازادي راډیو ته ویل چې د پکتیا ولایت په زرمت او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات سوي او ډیر ژر به یې هلته تصفیامي عملیات پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسي. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبرې وسي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي، او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې زموږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 90 غړیو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیرانو هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د جرمني حکومت نور هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دي د امنیتي لاملونو پر اساس له جرمني ونه ایستل سي. جرمني وروسته له هغه افغانستان ته د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروله چې یو کال مخکې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې بمې برید وسو، او دغه سفارت پکښې نیم تخریب سو. د جرمني حکومت په تیر سپتمبر میاشت کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې پکښې د جرایمو سابقه لرونکي او هغه چې نه یې غوښتل خپل اصلي هویت څرګند کړي هم شامل. و مرکل د خپل هیواد پارلمان ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنۍ چارو وزارت د یو راپور له مخې په کابل کې د دې هیواد سفارت بیرته عادي فعالیت پیل کړی دی. افغانان له تر ټولو لویو ډلو څخه و چې د 2015 او 2016 کال پر مهال یې جرمني ته پناه وړې وه. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. امریکا وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگتن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه خبرداری پرون ناوخته د ټویټر له لارې ورکړ او ویل چې دوی هغه راپورونه له نږدې څاري چې ایران په پام کې لري د یورانیمو غني کول زیات کړي. پومپیو وویل موږ به اجازه ورنکړو چې ایران اټومي وسلې تولید کړي. هغه زیاته کړه چې ایران یې په اراده پودی. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سوه وکړي. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12مې نیټې پلان سوې کتنه به مثبتې نتیجې ورکړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې در باورول، مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو په وړاندې د روژې له 20مې نیټې د اختر تر پایه پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. نوموړي نن وویل
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند له ضمني پیشنهاد څخه هم ملاتړ کوي او ورسره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له 20مې نیټې څخه د کوچنی اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوو.
پر دې موضوع په ریپورټ سربیره مو له دې هم خبرو چې د کونړ سیند د سپانده کېدو له امله د ننګرهار په کامه کې یو شمېر کورنۍ له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې دا هیواد به پرې نږدي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند په موضوع ژوندی بحث لرو. نن په دې غږیږو چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور څخه ځورېږي.
ملک صاحب نواب خانه، زه خوایم چې خان لالا دې ورته ووایي.
مولوي صاحب خودش دغه تېره جمعه تاسو ویل چې
ډرامه د خبرونې په دوهمه نمایي کې له یاده مباسي. دوستان اوس تړي مشي. لکه مخکې مو چې وویل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې د روژې له 20مې نیټې د اختر تر 15مې ورځې پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل چې په دې ورځو کې به د وسلوالو طالبانو خلاف تهاجمي عملیات نه کیږي، خو دا چې د نورو وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې بریدونه کوي د هغوی په وړاندې به څنګه کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دا هغه پوښتنې دي چې زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړي دي. همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب ستړی مشي، نور معلومات الله تعالی.
مننه ان صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې د روژې له 20مې نیټې نه ته اختر تر 15مې نیټې پورې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړ. د ښاغلي غنی په دغه ویډیوي پیغام کې چې د ارګ په فیسبوک پاڼه کې خپور شوی راغلی چې دا پریکړه یې د افغان دینی عالمانو د غوښتنې په غبرګون کې کړې ده.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند له ضمني پیشنهاد څخه هم ملاتړ کوي او ورسره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له 20مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي.
ان صاحب افغان دینی او علماانو د تیرې دوشنبه پورس په وی غونډه کې د وی متفق فتوا پترس کې په افغانستان کې انتحاري او انفجاري بریدونه ناروا وګڼل او د جګړې لخکلو غواړي وغوښتل چې قربان وکړي. افغان دولت د علماانو له دې پریکړې هرکلی وکړ او ملاتړ اعلان کړ، خو وسلوالو طالبانو بیا د علماانو دغه ناسته نمایشي وبلله او وی ویل چې دغه ناسته هم په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن چې دندې په افغانستان کې پای ته رسیدلې ده. ګواکې د هغه د هغو خبرو په استناد چې وړاندې ویلو چې دوی به په دغه کال کې په طالبانو نظامي همداراز ملکي او مذهبي فشارونه اچوي، د خبرو په دوام ترسره شوې ده. ان صاحب، تر اوسه د نننی وړاندیز د اوربند د افغان حکومت لوري طالبانو مشخصا په دغه رابطه باندې غبرګون نه دی ښودلی. ولسمشر همداراز په دغه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو په مقابل کې به افغان ځواکونه د روژې له 28 نیټې نه د اختر تر 15 پورې بریدونه نه کوي، د دوی ټول عملیات بدلیږي. اما په عین وخت کې د داعش، القاعده او نورو د ښاغلي غنی په خبره نړیوالو تروریستي ډلو په وړاندې به عملیات به همدغه رقم روان وي. ان صاحب، په همدغه موضوع باندې د ولسمشر مشاور وزیر سره مرکه مو کړې ده. همدا اوس را سره د ولسمشر مشاور وزیر ښاغلی یوسف پښتون له سره ټلیفون په لیکه وصل دی. پښتون صاحب، ډیره مننه کوم چې خبرونه ته وخت مو راکړم. لومړی پوښتنه مې دا کوله چې خپل دغه اعلان د افغان حکومت له لوري څومره کولای شي د جګړې په اوس چې تیزه شوې همده مثبت تاثیرات ولري؟
السلام علیکم، ډیره مننه، تشکر تاسو ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه تقدیمو. په هر صورت الله دې وکړي چې د ولسمشر دغه نیک اقدام یو مثبت نتیجه ورکړي. اما دا وایم سم چې دا اقدام اولین اقدام دی چې د ولسمشر په سوی سره کیږي او د ټول افغانانو ارزو ده. حتی زه فکر کوم چې د اصلي طالبان ارزو هم ده.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل چې دغه بل اقدام تاریخي دی، ولسمشر دغه اقدام وکړ. اما په عین زمان کې یو مسله دام ویل شوی چې د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو په مقابل کې به په هر حال پښتون صاحب
ډیر زیات مننه. حدیث پر دې تاسو ښکاری چې له خغلی پښتون سره زموږ تماس کته دی، نو موږ به بیا هڅه وکړو په روانو خبرونو کې چې په دې موضوع وغږیږو دا چې دا اوربند به څومره خیاغیزې ولري، همدارنګه ستونزې به ورسره څه وي. دا د موضوع بیلابیل اړخونه دي چې په روانو خبرونو کې یا که په همدې خپرونه کې مو څوک پیدا که ورسره به پیغږیږو او خپل اوریدونکي به د دې موضوع په بیلابیلو اړخونو خبر ساتو. دوستانو، له حدیث پردیس نه مننه کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو خانو کې زموږ خپرونې د FM 95 هم اورېدل کېږي. مخکې له دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو او نور مسایل راواخلو، یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړې دی چې دا هېواد به پرېنږ دي چې اټومي وسلې جوړې کړي. رضوان مراد دا موضوع څارلی هم دا شبره سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران په وړاندې له سختې لهجې کار اخیستی دی. د مایک پامپیو د څرګندونو جزئیات کا اوریدونکو سره شریک کړي.
مننه صاحب، مایک پامپیو په خپل ټویټر لیکلی دی چې متحده ایالات به ایران ته په هیڅ قیمت او په هیڅ صورت کې اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې جوړ کړي. دا خبره په داسې وخت کې مطرح شو، ولې بیا دا خبره وکړه چې ایران له دې وروسته چې امریکا د اټومي تړون وتله، ایران ویل چې د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکو، او امریکایان وایي چې موږ سره د راپورونه شته چې ایران غواړي د یورانیم غنی کول دغه غزرفت زیات کړي، په لوی اندازې غنی کړي، کم چې د تخنیکی اړخه د اټومي وسلو او اټومي میزایلو په جوړولو کې ترې استفاده کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په خپل ټویټر لیکلی دی چې موږ ایران څارو، او د دې په خبره مایک پامپیو په خبره چې ایران پوهیږي چې زمونږ هوټ او زمونږ پریکړه به څه وي که چیرته ایران دا کار وکړي.
د ایران د دریس پاړه کراته وای د ایران د ریس د حکومت د سیاکتامات او څرګندونې د هیواد وکړي چې د امریکا توند عکس العمل او خبرداري پاره ول
د دوه ایرانی مقاماتو خبرو د امریکا عکس العمل توند کړ. انسیبی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای څرګندونې وی او دوهم بیا د ایران د اټومي انرژي د مشر آیت الله صالحی خبرې وی چې هغه ویل چې کله چې امریکا له دې توافق ووتل نو زموږ ستر مذهبي مشر خامنه‌ای مونږ ته ویل چې د یورانیم د غنی کولو پلان جوړ کړي او مونږ په 40 ساعتونو کې په نتنس اټومي بټۍ کې داسې سنټرفیوژن او داسې ترتیبات ونیول چې کولی شو تر پخوا هم په لویه اندازه مونږ یورانیم غنی کړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده آیت الله علی خامنه‌ای د ایران مذهبي مشر ویلي دي چې دوی ګوري چې که چېرته امریکا او اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي موافقې درناوی نه کوي نو ایران هم شاید لدی موافقه وزي او درناوي ونکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو رضوان مرادو چې ترې و موږ د امریکا بیا ایران ته خبرداري ورکړي چې دا هیواد به پرې نه کړي چې اټومي وسلې جوړ کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دوستان اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له اکرام الله اکرام نه یمرو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان زعفرانو د کیفیت په لحاظ په نړیوال فیستیوال کې 3 پر لپسې مقام خپل کړ. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فیستیوال په بلژیک کې جوړ شوی و چې د ایران، هند او یو شمېر نورو هیوادونو زعفران پکې ننداري ته کېښودل شوي وو. هغه وایي اوس مهال په هیواد کې د زعفرانو له کښت سره د خلکو علاقه ډېره شوې نو په همدې اساس د دې کښت د لا پراختیا په هدف د کرنې وزارت د زعفرانو د تخم د ویش لړۍ هم پیل کړې او ټاکل شوې چې په دیش ولایتونو کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو تخم په بزګرانو وویشل شي. ښاغلی رستمی په افغانستان کې د زعفرانو د زیاتوالي په اړه خوشبیني ښکاره کوي. وایي چې تیر کال په افغانستان کې په بېساري ډول د زعفرانو په کښت کې زیاتوالی راغلی او په ټول افغانستان کې 10.6 ټنه زعفران تولید شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان همداشان وویل چې سږکال هم ډېره هیله مندي موجوده ده چې د تیر کال په پرتله به په دې کال کې د زعفرانو په تولید کې زیاتوالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سره لدی چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کورنی او بهرني پانګوال پانګونې ته لیوالتیا لري خو د نامنې له امله دلته پانګې چونې ته ازړه نخه کوي. د دې خونویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پانګوالو ترڅنګ ایراني، ترکی، چینایي، هندوستاني او پاکستاني پانګوال هم علاقه لدی چې د معدن، کرنې او انرژي په صنعت کې پانګونه وکړي خو د پوینا په دې هیواد کې نامنې، اختطاف او انتحاري حملې د دوی د پانګونې مخه نیولې ده. ښاغلی پسرلی وایي په دې هیواد کې د نن موجودیت لامل درې نړیوال نندرتونونه چې ټاکل شوی په افغانستان کې جوړ شي هم لغوه شول. د امنیتي ارګانونو غواړي چې د پانګوالو امنیت ساتلې ته جدي پاملرنه وکړي او دا هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1,350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 9.5 او 1 لیټر ډیزل په 2,500 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو یورو 3.8 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 1.5 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1,598 افغانۍ. زملتیامو مننه.
دوستانو اکرام الله اکرامو چی اقتصادی خبرونه در باب را بولو. دا کونر مرکز اسداباد اوسیدونکو وایي ګرمي زیاته شوي خو د برېښنا درک نشته. د برېښنا ریاست چارواکي بیا وایي په اسداباد کې د سردار داود خان د وخت یو زوړ برېښنا کوټ دومره برېښنا تولیدوي چې د دولتي دفترونو اړتیاوي هم نشي پوره کولی. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان ته په تېرو 10 کلونو کې د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره په دې هېواد کې داسې لویې رغنیزې پروژې عملي نه شوي چې ورسره د خلکو ژوند ښه او اسانه شي. کونړ یو له هغه ولایتونو دی چې څپان د سیند پکې بهیږي او په ډېره اسانۍ پکې د برېښنا لویې او وړې پروژې عملي کېدای شي. روح الله نوري په اړه رپورټ راکوي.
د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ګرمي مخ په زیاتېدو ده. کورونه تنگ دي، د روژې مبارکه میاشت ده، خو د برېښنا درک نه لګیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
نوم یې زام دی، کونړ ولایت مرکز اوسیدونکو. د غریبو خلکو ته هیڅ برق نشته، نه په ښار کې برق شته، نه په کلو کې برق شته، نه په کورونو کې برق شته. ګرمي زیاته ده، مشکلات زیات دي،
برېښنا نشته ده په نشت حساب ده. در حال کې چې موږ ډېر پراخه دوه سیندونه لرو، دم کلي کې اوسېږو، د ولایت سره په سل متره کې واقع سو، خو موږ برق نه لرو. کسان موږ چې له کوره غږ وکړو، ولایتي اداره زموږ دغه ناره او چغه هم اوري.
دوی وایي د اسدآباد برېښنا کوټ چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و، زیات وسایل یې له کاره لوېدلي دي. همدومره برېښنا تولیدوي چې دولتي ادارو او زورواکو ته ورسیږي، غریب او بې وسه خلک ترې بې برخې دي.
نو برق صرف د دولتي ادارو او د پارلمان د وکیلانو او د زورواکانو دی.
دلته حکومت دومره برق عیار کړی دی چې له د هغې د دولتي ادارو وشي، د حکومت د مشرانو وشي. یو غټې بدبختۍ سختې سو، خلک وس نه لري. موږ ټول د دولت د ټیټې کچې مامورین سو، ایله دغومره وکړو چې وخوره وسکو، هغه ژوند لومړني ضرورتونه همره پدي. موږ به سولرې په څه واخلو، موږ به بیټرین په څه واخلو، د ډېرو مشکلاتو سره مخې سو.
خلک وایي په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي، خو تر اوسه هیڅ حکومت له دغو اوبو استفاده ونه کړه. بل ورسره څو ځلې ژمنې وشو چې د نغلو انتقالي برېښنا به کونړ ته ورسوي، خو تر دې دمه یوه وعده هم نه ده عملي شوې. په کونړ کې د اوبو او برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په اسدآباد کې نفوس زیات شوی او کومه پخوانۍ فابریکه چې برېښنا تولیدوي کمه ده او د خلکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. عبدالله ولی وای کونړ ته د نغلو برېښنا انتقال پروژې قرارداد شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې عملي چارې پیل شي. د کونړ اوسیدونکو او مسؤلین وای د یاد ولایت د آبادۍ د پروژو ډېرې قراردادونه په کابل کې ترسره کیږي، او هم دا لامل دی چې د شرکتونو خاوندان د دوی خبرو ته اهمیت نه ورکوي. څه وخت چې زړوي کار کوي، او هم دا خپل سری ده چې د رغونې کارونه نمایي کې پاتې کیږي او له کونړ څخه په خیس پکوي، چې ښه بیلګه یې هم اوکرایني شرکت سره د اسدآباد د برق پخوانی فابریکې د بیا رغولو قرار دادو چې د اسماعیل خان د وزارت پر مهال په کابل کې ترسره شوی و. یاد شرکت یو څه شیان فابریکې ته را انتقال کړل، څو کاله کیږي چې وسایل پراته دي، له وزارت یې په لکونو امریکایي ډالر وستلي، خو د شرکت د کارکوونکو درک نه لګیږي.
دوستانو و موریدل چې په کونړ کې اسدآباد اوسیدونکو وایي ګرمي زیاته شوې، کورونه د کونړ د چپان د سیند په غاړه دي، خو د برېښنا درک نه لګیږي. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د سردار داود خان د وخت یو زوړ برېښنا کوټ دی، او ایله دومره برېښنا تولیدوي چې د دولتي دفترونو اړتیاوې هم نشي پوره کولی. دوی وایي دغه برېښنا کوټ کې د هغې وخت راهیسې تر اوسه پورې هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. بلخوا د کونړ سیند څپاند کېدو له امله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په دې ولسوالۍ کې په زرګونو جریبه مځکه اوبو لاندې کړې او ډېر کلي له خطر سره مخ کړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د بیړنیو مرستو رسولو کمیټې ته یې دنده سپارلې چې سیلاب ځپلو سیمو ته د خلکو سره مرسته وکړي. شاه محمود شینواری له سیمې تفصیل راکوي.
هر کال د ګرمۍ په موسم کې سندونه په مستۍ راځي. ځینې سندونه کله کله دومره څپاند شي چې د نږدې سیمو زراعتي او د استوګنو ځایونه هم له ځانه سره لاندې کوي. د تیرو کلونو په شان سږکال هم د کونړ سیند په مستۍ راغلی چې له امله یې د داخلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي. د کامی ولسوالۍ د داخلو اوسیدونکو ننګیالی وایي د کونړ سیند د تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات څپانده شوی دی او همدا لامل دی چې د دوی په سیمو کې د خلکو استوګنځایونه او زراعتي ځمکې زیاتې خرابه کړي.
البته درې ورځې کېږي چې د داخلو په قریا باندې د کامی په ولسوالۍ کې البته سیند راغلی، د داخلو قریا، د بیلایاري قریا او د مسلم آباد قریا او همداشان د خالچي قریا د یو غټ تخریب سره مخامخ ده چې دوه اووه نیم سوه کورنۍ غالباً بې ځایه شوي دي او همدا اوس فعلاً خلک لګی دي چې خپلې کډې بهرې او د ساحې نه وځي.
زه سید عبدالواحد پاتې نومېږم او ورځ په خپله د ساحې لتلی یم. دا ساحه موږ د نږدې نه کتلې ده، درې زره جریبه شاوخوا ځمکه چې ده دا اوبه وړې ده او ولسونه چې دی ډېر مشکلاتو سره مخ دي. همدا اوس کډې بارېږي روان دي، تر اوسه پورې د درې ورځو کې زمونږ د ولس پوښتنه والا کې هېڅ نه کړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شویو کورنیو سره لازمه مرسته وکړي. د ولایت وینا تاوله خوګنی زیانمنو شویو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې دوی ته به د اړتیا وړ بیړنۍ مرسته زر ور ورسیږي.
د کامی داخلو په سیمه کې تېرې ورځ سیلابونه راوتلي، ځینې کورنۍ د دې سیلابونو له امله زیانمنې شوې. ننګرهار والي په سپارښتنه باندې هم د کامی ولسوالۍ او هم د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره بیړنۍ کمیټې ته دنده ورکول شوې تر څو هغوی سره مرستې وشي.
د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي زیانمنو شویو سیمو ته یې د سروې ټیمونه استولي او کله چې څېړنې بشپړې کړي سملاسي به یادو سیمو ته مرستې ور ورسوي. تېر کال هم د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله په لسګونو کورونه او په زیات اندازه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وه. د سیمې خلک له ولایتي ادارې نه غواړي چې د موقتي مرستې پر ځای دې د دوی د استوګن ځایونو او زراعتي ځمکو د خوندیتوب لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس مو عصمت سروان له داسې دستکشو خبرایي چې له انټي بیوټیک کارولو پرته میکروبونه وژلی شي.
په بریتانیا کې څېړونکو داسې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړي چې له انټي بایوټیک څخه له کار اخیستلو پرته باکتریاوې په سلو کې 99.9% له منځه وړي. د دې لپاره چې په روغتیایي مرکزونو کې د باکتریاوو مخنیوی لا زیات ضروري دی او عموما په روغتونونو کې فرشونه او حتی دیوالونه پر عفونت ضد موادو مینځل کېږي، نو څېړونکو په دې فکر وکړ چې آسانه لار ومومي. دوی دا تیبیل دستکشونه جوړ کړل چې له کیمیاوي موادو څخه له کار اخیستلو پرته میکروبونه له منځه وړي. د نټینګم پوهنتون د مایکروبایولوژي یا میکرو پیژندنې استاد ریچارډ جیمز دا دستکش په شپږو کلونو کې د مالیزیا د هارتلګا کمپنۍ او د بریتانیا د انټلیجنس کیمیکل څېړنیز انسټیټیوټ په مرسته جوړ کړل. څېړونکي وایي چې دوی د دغو دستکشونو په جوړولو کې له یوې نوې ټکنالوژۍ کار اخیسته چې مایکرو ارګانیزم وژونکي مالیکول نومیږي او د دستکشونو پر مخ انټي بایوټیک ته اړتیا نه لري. په لابراتواري ازمیښت کې څرګنده شوې چې دا لاسپوټونی 99.9% باکتریاوې په 15 دقیقو کې له منځه وړي. ټاکل شوې ده چې دا دستکشونه به چې ارزانه تمامیږي د نړۍ په ټولو روغتونونو کې وویشل شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خالد برمل ولسوالۍ د پکتیکا ولایت نه خبرې کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو مو په هم نشر کړي. زه غوښتنه دا لرم چې په برمل کې ټلیفون سم کار نه کوي. مستعد ټلیفون د ځګالا کې درېدو آزاد پکتیکا ولایت ولی څخه دا غوښتنه کوم چې پال شي. سلام ته احترام. نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره تماس کې ما لمړی قدم کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته په نورستان کې دغه ټلیفوني خدماتو او انټرنیټي خدماتو څخه نورستان خلک ډېر زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په نورستان کې 50% د ولسونو دغه ټلیفوني خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه اتیا فیصد دغه انټرنیټي خدماتو څخه هم خلق محروم دي. نو بنا ان زمونږ دغه مخابراتو وزارت نه او شرکت مسؤلینو نه دا هیله ده چې باید د نورستان کې دغه خلکو هغه ضرورتونو ته په کتو سره، هغه اړتیاو ته په کتو سره باید دغه ټلیفوني خدمات باید په ټولو ولسوالیو او مرکز کې باید فعال کړي، او په ځینو کې به دغه شرکت مسؤلینو ته او دولت ته عواید به هم یعنی لوړ شي، او د افغانستان هغه اقتصادي وضعیت به هم یو څه اندازه وده وکړي. والسلام علیکم السلام.
زګری څخه خبر کوم، ما سلام نه دی ازادي رادیو ټول کار کوم ته ورسېږي دې له ما پیغام نشر کوي. زه دا طالبان وون ته وایم چې څه غواړي، څه نه د انډونیزیا د علماء خبره مني، نه د کابل د علماء خبره مني، نه د کندهار د علماء خبره مني. ته څه سره غواړي؟ څه سیس کندین دی کوم اسلام دی؟ دا ول دغه قران دی چې علماء د بیانې پیاتې چې د پنجاچانو خبره تر قران غوره بولي، تر قران یې دی ګوري هغه خبره مني، د قران د نه مني. څه خو خیر دا غواړي چې ګرد ملک مش په لاس راکړي پر سر د قدرت څو بفتیش خوشاله. نور نه د ملک په غم کې اس، نه د وطن په غم کې اس، نه د انسانانو د زاریو په پروا لري، بل څه پروا لري. بس خپل خبرو تر ګرد دنیا خوښته دي. هغه وخت ولما راشم ته دا ملکي خلک دي، دا وطن خلک دي، دا ولما نه دي. والسلام په احترام، سلامونه ازادي راډیو ټول کار کوونکو ته ورسی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمای کې یو کله زر غونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړون په یوې موضوع ژوندې بس لرو. نن په دې غږیږو چې ستاسو په سیمو کې څومره د لوړ ولور څخه خلک شکایت کوي او څومره ستونزې پیدا کړي، د مخنیوي لپاره یې څوک څه کولی شي. تر هغې چې دا بس پیلېږي کولی شي خپل غږیز پیغامونه په 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې سر له اوس نه موږ ته ثبت کړئ. او اوس هم وخت 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې میاشتې له 8 نیټې څخه د کوچني اختر تر 15 پورې له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د جرمني حکومت نور هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دې د امنیتي لاملونو پر اساس له جرمني ونه ایستل سي. د پکتیا امنیه قمندانی وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ایز برید پر شا تمبول سوی دی. امریکا وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگتن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي.
دوستانو اوس هم تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم راځو یو کلی زر غږونه ډرامې ته. له یادمه باسه چې وروسته د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث خپرېږي. نن په دې بحث کېږي چې لوړ ولور خلکو ته څومره ستونزې پیدا کړي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
سبحان الله، د جمعات ورځ نظر باندې ښکلی ښکاري. څه ګوره، خان صاحب، دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو. مولوي صاحب، موږ د کلي مشرانو په یوه خبره ملکه سره وکړه، اوس تا ته راغلی یو چې مشوره در سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلا وي هغه کار بی بلا وي. وایي مولوي صاحب، ګل خبره دې وکړه. نعیم خان، اوس مولوي صاحب تاسو ته خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه، زه خوایم چې خان لالا دې ورته ووایي.
مولوي صاحب، خودش دغه تیره جمعه تاسو ویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی. نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی ږدي، دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله،
ماشاءالله خان صاحب نام خدای چیز ما خبری مخی بغکی نیو دیدی پر اختیام ها غورز می ده شرعی مهر خبر کرده وا چی واجب ده او دو عادشوی خزی حق ده
خودین کورانه آغا دی مهر مال او پیسی هم جلی تا نور کی
الله جل علا شنه دیده سی خلکو تا هدایت ہوگی خواه تاسو دیولور دم نخنی خبر وکړه دا سی وکی چی با اخلاص او اتفاق را طول شی تو چی جایزی حقا کوی خویندو لونو او زامنو تا چی اللہ جل علا شانو حکم حقونه ورکړي تا سی ما محرموی
مولوی سی من خو پتستر گیو تا با یو میرا بانی وکی چی وقت با وقت با لار را خینو
پا دوارو سرگو زد همدی لپارا ساسو کری تر آغلیم چه خلق ده دین او علم لگت و خبر کم او پا خیر و شری و پو هون ریختیا یو بلا خبر هم را دفوا
کم خبر مولوی سه
و خیاران مطل کبی وایشی لیولا سا تک نخیجی دا ساسو پا کلی کی تکڑا او دندار زوانان شتا که هغوی هم ده خیر پا دی کارونه که در شریک کهی خبوی
مولوی صاحب نام خدای دوی زمان ده کلی زوانان خو همیشه ده خیر پا کارونه که بوخ دی چه ده دوی ملاتر براسره ای زمان زرونه با بیخی پی داده ای
گرانو همکارانو طول ستری مشهی
جوانده
او سی رئیس صاحب
خوشحالم چې زمونږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر ده چې د فساد مخه مو نیولې ده. ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی. تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب، هغه مېرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
موږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتي؟
رئیس صاحب څه ووایو، د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیا جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکوونکي خبرې پی وکي.
رئیس صاحب، کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړی دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نورې خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکوونکو ته لیک او لوست وښیي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډېر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډېره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مالویش به ورته جوړوو. په خپل وخت ټولګي ته ورځو او درس به ورکوو.
مامور صاحب فاروقه، ډېره مننه چې داسې ده. زموږ پروګرام به نور هم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې د نورو ادارو به هم ورپام شي او له موږ به رنګ واخلي.
که داسې خوشي، زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب، مهرباني وکئ، دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفیقې ترورې، هسې
هسې ته سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلمه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لیږي؟
مورې، ته سړی ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو وروڼو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کړي دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم په کمپیوټر پوهېږي. له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلام ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی. ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلام مې زوی دی. مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کړې او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلم، ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابلا سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلم هم ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه هم درسره ځم. وم اورېدل؟
نږدې د کوپړۍ را ماته کړې وه، ته وایخه
نو ته لیونی که د بنګ وهلي دي. زړه د بدمشه خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وي، غږ به دې کړی و، ما به ټیکټر درته ودرولی و.
ما به ټیکټر نه، تا خو له ټیکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه، ته وایخه مجبور شوم چې منډه واخلم او ټیکټر ته وخیجم، ته وایخه.
نور وایا.
نورې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی، ته وایخه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه را کوسه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غیږ کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ ښکلاوه، ته وایخه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګوې، ته وایخه.
ته وایخه زه هېڅ نه وایم، ښه ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری را باندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحت ورسره وکړي او په ودونو کښې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود، او دا یې ویلي چې نور به هېڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعدې کښې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یاره زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا، ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله. چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان، چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه، دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي، ته وایخه.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. تاسو د یو کلی زرغونو نیز ډرامې ته غوږوی. وړاندې د ډرامې اړوند په موضوع بحث ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې خدای داد ځکه خوشحاله چې د کلی ملا امام د ولور په موضوع بحث درلوده او پرې غږېده. او موضوع یې دا و چې ولور باید کم وي او په دې برخه کې د خلکو ترمنځ چې کوم ملامتونکي ولور دی دغه ته یو خاصې حل لارې موجودې وي. وړاندې په بحث کې هم په همدې موضوع موږ د قومي چارو کارپوه د لوی پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې غړي زمرد خان منګل سره غږېږو. دا په داسې حال کې ده چې په خوست او پکتیا کې موږ په دې وروستیو کې ځینې داسې خبرونه درلودل چې هلته قومي مشران په یوه خاص اندازې ولور سره سلا شوي دي او په دې برخه کې خورا زیات ټینګار موجود دی. په همدې موضوع له تاسو درنو اوردونکو سره هم غږېږو. کولی شئ په دې اړه چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور ځورېږي او دا ستونزه څومره جدي ده خپل پیغامونه 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدي او تر څنګ یې کولی شئ مخامخ ځینې اړیکو هم را سره ونیسئ چې شمېرې مو دي 0 9 9 40 15 30 40 او 0 8 2 2 5 5. منګل صاحب زمونږ خبرونې ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشئ. تر څنګ یې که پوښتنه هم وکړم په ځینو سیمو کې دغه موضوع ته چې ولور باید ډېر وانخیستل شي رسیدګي شوې ده. په ټوله کې د دین په رڼا کې دغه موضوع ته څه نورې لارې چارې سنجول شوې دي؟ په کومو سیمو کې او څه کول پکار دي؟ په ټوله کې
ښه لومړی تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله.
وعلیکم السلام.
هیله ده چې دا روژه په خیر تیریږي. راځم د تاسو پوښتنو ته. لکه څرنګه د موضوع چې انتخاب شوی دی ولور موضوع واقعي خبره ده چې دا د ټولنې او د کورنۍ او د خاصتا د ځوانانو لپاره یو یو ملا ماتونکی هغه د رسم دی او رواج دی او د موږ په ټولنه کې متاسفانه بدبختانه چې تر اوسه پورې په شدت سره دوام لري او شته. ولې په دې وروستیو کې بعضې د قومي شوراګانو یا د قومي مشرانو او د ځوانانو له اړخه ځینې خوځښتونه پیل شوي دي چې څنګه د دې ناوړه دود او د دې ملامتونکي رسم رواج مقابل کې د حل لارې ولټوي او دا ډېر لوړ ولور چې دی دا څنګه راکم کړی شي تر څو کورنۍ وکولی شي د دې عهدې نه ووځي او د دې فیصله دا مسله کې حل کې خپل
د ډېر وخت د اردونکو ترمنځ هم نښنه دا وي. موږ له دې وړاندې له دیني عالمانو سره هم غږېدلی دي چې د دین په رڼا کې دا موضوع بیان شي. دیني عالمان بیا وایي چې موږ یوازې تبلیغ کولی شو تر خلکو مو دا موضوع رسولې ده نور خلکو ته په کار دي چې اقدام وکړي. نو په هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه چې ځوانان راپاڅېدلي قومي مشران راپاڅېدلي دي او یوې هوکړې ته رسېدلي دي دغه څه بیا عملا نتیجه هم ورکړې دلته د خلکو د اوږو دا بار څه سپک شوی دی بیا؟
بالکل ښه. دلته هغه اساسي موضوع دا ده چې د محمدي غرا شرایط شریعت له مخې د ولور په مسله کې یا د ازدواج اوصافو شروطو ته ډېر ښې لارې شته. هغه علما په دې باندې په مسلکي لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې پوهېږي. خو ولې علما او رول په دې مسله کې ډېر ارزنده او بارز دی او ډېر د پام وړ دی. باید علما هم د خپل ممبر له لارې دې مسلې ته یوازې د زه وایم چې د دوی وایي یا مثلا دغسې هغه موجوده ده چې موږ واز او نصیحت کوو خلکو ته تبلیغ کوو خلکو ته مثلا د دې پوهاوی ورکوو. زه وایم چې که لږ وړاندې لاړ شي علما د قومي مشرانو سره او د مدني فعالانو سره د ځوانانو سره یوه اجماع یو انسجام په دې موضوع باندې رامنځته کی. مثلا علما که چیرته په ولسوالۍ کې د دې ناوړه دود په مورد باندې د ولسوالۍ علما د جماعتونو علما سره کینی او یو دغه سي تعزیرات وځه کی چې مثلا که چیرته ولور یا نور شرعي اعمال د شریعت خلاف اعمال چې کیږي د موږ خبرګون به دغه سي. مثلا که چیرته په ولور باندې یو اجنۍ واده شوی مثلا یا د دوو کورنوي ترمنځ په ولور باندې په ډیر لوړ ولور باندې دغه هیڅ شوی وي دوستي شوی وي نو موږ به هغه تنور دوه فیصله خوړه چې موږ ورته وایو نکاح ته بنه ورځو کدا غسې قواعد وځي کی ز باوري ما چې دا باندې جام ورکی ان شاء الله تعالی او دا بورورو امکی
اردن کو تام ورځو چشمیره مرته بیان کړی دی خو اردن کو چې تاسو د خپل سیمو هغه تصویر راته وای چې تاسو سیمو کې د دین پرانا کې د لوړ ولور د مخنیوي لپاره څه الله ر چاره شوی دی او خلک څه کوي جلال آباد تزو تاسو ځان راته معرفي کړئ مهرباني هم دې موضوع په اړه تاسو نظر اورو مهرباني اورور خبرونه کې را سره یې وعلیکم السلام نوم درته وایا او ترڅنګ د موضوع په اړه تاسو نظر اورو میراجان مهرباني د ولور د کمولو لپاره هلته خلکو څه کړي دي کنه دا دود لا په زیاتېدو دی او لا د خلکو په سر یو بوج زیاتېږي خیر اوسې ډېره مننه ستاسو نظر دا و چې د کډوالۍ په مهال باندې هلته چې څه دود او دستور هغه مو له ځان سره راوړی دی او اوس کم دی هغه پخوانی ملامتونکی ولور ستاسو په سیمو کې نشته بله اوریدونکو ته وخت ورکوو تاسو راسره ستړي مشئ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ځان معرفي کړئ او ستاسو د سیمې تصویر څه دی مهرباني
مننه رنګ سر وپوښیم د شاجوي له ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم تا او ستاسو د قدر وړ مېلمانه منګل صاحب او ټول اورېدونکو ته
ډېر مننه تخي صاحب وعلیکم السلام امید تاسو به مخ وي او روژه به بخیر تیریږي مهرباني
مو روغتیا هم علما او سپین ږیري په دې کې رول لوبولی شي هر کار باید خلک هم په دې کې کوشش وکړي ځکه ضرر و ټولو ته رسیږي نه یوازې داسې ما او تا او بل ته دا یو بد عنا نه ده خدای دې زموږ له وطنه زخورت
نو عملا په دې برخه کې ته خسه به خلک یا قومونه څه کول شي فرضاً استاذ په سیمو کې دا موضوع حاکمه ده نو الته څه کول د قومونو ترمنځ یا قوم مشرانو ملکانو ملای امامان لخوا کېدل شي ممکن
نو درن صاحب کو رښتیا ته وایم سپین ږیری او ملایان تر ټولو لوی ګرانی ورکی په ثابت سره خبره ده خو بیا هم البته دې کوشش وکړي نو دا دواړه داسې منلي طبقې دي چې کوشش کولای شي مګر خو نه کوي څو روپۍ وزونه خو ځې سوي دي چې کابل مرو که برباد و مګر دا نشي کولای کوي علما خو کوشش سی وکړي هغه هر څوک کار په مخ ته وایي چې دغه سیمه د نیت ولني والا و سندري خو دا یو داسې عنانه ده چې دا د روپو عنانه ده دا ډېره په ګرانه
نتیجه به یوازې هغه وخت ورکولی شي چې سړی له خپل ځان نه عمل پیل کړي نه یوازې دا چې هغه کوشش چې تاسو اشاره وکړه
بلې بلې ما ته وویل چې مال دا په خلکو باندې کېږي
مهرباني تو خسب بله بله اردن کو توخ ورکو استاد نظر من خبرونه کې شامل کو دا وخت سره سره مهرباني از د رادیو د دیو کلی زرغونه ډرامې اړوند بحث مو روان دی او نن د لوړ ولور په موضوع غږی گو چې څه لارې ممکن دي د غستونزې د کمواله لپاره مهرباني اردن کې خبرې نه کوي منګل صاحب بیرته تاسو ته راځو د دغه سنسې یا دود د کمولو یا ختمولو لپاره چې په خلکو باندې هغسې بوج نه وي ټولنیزې ستونزې سړی بیان کړي چې فرضاً که ولور لوړ وي دا د ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي که نه اسلامي لارښوونې به ښه نتیجه ورکړي په کومو سیمو کې چې دا اوس یې نتیجه ورکړې ده هلته قومي مشران ناست دي که د هغوی هغه ته راشي چې هغوی په کوم اساس دا پریکړې کړي
بالکل ډېر ښه د یوازې د ولور مثلا نه سو نور دغه سیناوړو دونه رسم رواجونه دي چې ټولنې ملای ماته کړې ده متاسفانه او د ټولنې سوند سره مخامخ ده زیلند نمونه اخلمه بیا راځم د خپل اصلي موضوع ته مثلا د سوري موضوع ده د اساس کې ورکول دي یا خون بها په اصطلاح باندې د وینجلې ورکول دي او همدغه سي بدله ده د دو اصلي انسانانو تبادله د خزینه وو او یو د په کم عمر کې ودول دي چې دا هم و هم ټولنیز سونده ده هم د کورنۍ د لپاره سر درد سونده ده او یو د غدي ولور مساله ده دا ولور مسالې په رقمولو کې ډیر ډیر یو شدید حالت هوس هم لري موږ مثالونه لرو په دا اوس وختونو کې ان تر تر اتلس لک افغانۍ پورې تر شلو لک افغانۍ پورې پنځلس لک افغانۍ پورې دا هسې شته شاهدان دیدی ولی هغه سر پدې کې چې کماله راغلی دی کوم رول چې علما او لوبولای دی او قومي مشرانو لوبولای دی او ځوانانو لوبولای دی خاصتا ټولنیز د میډیاګانو لوبولای دی ټولنیز رسنوی لوبولای دی هغه د پام وړ دی اسکل تر سترګې نشه پټیدل په خوست کې بعض مثالونه راوړم چلته د کومونو نومونه ونه اخلم په کومونو کې مشران سره راکینه سل دي ولور د ډیر لوړ حالت نسبتا وی دغه سه هته راټیټ کچې کورنۍ کول شي تر وی هدف خو بیا هم هغه بسنه نه کوي
یو دم راټیټول به هم لانجوي کنه تر ته خبرونه را پاره وي
بلې واسونه دا چې موږ ټولنه سنتي ټولنه ده یو بدبختی بل هم ده چې د عامه آگاهی یوازې په یو کې برخه کې کار نه ورکوي کپو مختلفو برخو کې عامه آگاهی وشي نو باوري ما چې نتیجه باور کې مثلا هلته دغه سي غم شته کچیرته یو جنې په کم ولور باندې واده شي بیا د نور د خواتانه فیغور ورکول کیږي چې دی ولور کم تیتو دا لوی بدبختیم دغه ده د کورنۍ په غیر مستقیم ډول دې ته حسي چې هغه کی فیصله ولور دی واخلي دا هم د دې په مقابل کې یو مبارزه پکار ده یو اقدام پکار ده د علما او د مشرانو د سپګرو د راځي د شریعت د نگاهه مثلا په محمدی شریعت کې د ازدواج شروط چی دی د ازدواج لپاره کوم لار مهر دا حق د اساسي حق نه حق د جنید دی بل چانه ده هیڅ نو ور په حق لري نه پلار په حق لري دی حق کوم بل مسلې ته راشو مثلا د په اسلام کې چې کله د پلار ترکه ویشل کیږي د زمونو د لونو ترمنځ دوه لونه په یو ور باندې ثابت دلته حکمت شه ده یو برخه د ورور نه اخلي انجلی یو د
میړه د کور خاوند
کور نه خاوند کور دا برخه تکمیلی دی
نو دغه لپاره چې دا سونه حل شي یعنی کوم لار غوره دی فرزند تاسو هم په هوی ته اشاره وکړه علما د اسلام له نظر دا موضوع چړي کنه چون ډیر زیات ټولنیز سونه راولړوي خلک مسافر دي له دې عمل باندې درانه کارونه کوي عمر خوري او زړیږي بل اخر د
دې موضوع د رقمول او بخید ختمول مورید به چون وخت وونسی ز یو لنډه تر حل را علماء په کلی کې مثلا د کلی ملای امام مشران ځوانان او مدني فعالان ګوره موږ تاسو ریواجونو لرو دغه د سازمان ملل متحد کله چې د نړیوالو قوانینو نه کوم هیوادونه سرغړونه کوي بیا هغه خپل وصول لري ته سفارښونه دي تعزیرات بیا نور هم موږ کلی ته راځو په کلی کې هم دغه څنګه چیرته یو کور د کلی د نرخ او د نوانه د باندې قدم کدي هغه کله تصمیم نسی اول ورته توصیه کوي او نصيحت ورته کوي هغه کور ته بیا تعزیرات موږ ورته تپل وایو مثلا هغه سره راشدار شبندې هغه مړی تنورځي هغه ژوندۍ تنورځي هغه خیرات تنورځي دغه ختم تنورځي چې دا هم رول وبولي شي کچیرته یو دغه سي اجماع په کلی کې د علماو د مشرانو د ځوانانو او اهل خبره خلکو څوک پوي دا رامنځ شي او د دې لپاره د حل لارې دغه سيغه کې کچیرته مثلا یو تاړو کې یو تړونو کې په خپل منځ کې کچیرته د دې حدودونه څوک د حدودونه مثلا ودول کوي یا قدم یې خواته کوي دا شرایط دي او دا
خیر اوس اوردونکو ته ورزو د آشنا صاحب په نامه یو اوردونکو له میدان وردګو ناره سره دی آشنا صاحب کا راته وې ستاسو په سیمو کې هغه تړونونو ته څه توجه شته لکه مزمرت خان منګل چورته اشاره وکړه او یا څه لار چاره سنجول شوې دي د ولور د کمول لپاره مهرباني
د رادیو ټول کارکونکو ته مې کې هیله سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
خصوصا ولما ته
مهرباني
اواز زړه د ستاسو د خوې مې ماتیس د سبرو بشوي نه دي چې د والور په حساب دي ټیک والور د خلک ته تاین شي د خښتانه او په دوت هیڅ د سې په چیرته وګوري چې د سې یو د حل یار وو دي ملان د خې د کار کړای نه دی خلک کوم سیاتو کوم هغه خلکو ته تقریبا
دی امسایتو په لحاظم خلکو تا یو نسیت نده.
نو اشناس هیچ لاره چاره ندی سنجول شوی ده دغو موضوع یا بوج ده کمول لپارا هم داس روان ده ده لاب زیادی دو ده؟
لیات زیادی دو ده تقریبا دیزه دیوالوار ولکه و تلکه و غنه دلت وردگو که ده نزه ده سیدن که چیر تا مخانیول که گی مختار شی کنجل که وی که بور که وی که دوله خپل خواکی شی که چیر تا ده سیدی چه ده انجل که دی بور که سوار خپل خواکی وکا که ده کورانه ده خواه یا دورول که گی یا تکاول که گی اینه ده موغ وقت نبا ده الک سجوله شی یا ده خطا ده یوسی
د رضایت واده بلا موضوع ده منگنن پا ولور غگی گو خیرو سی دیرمان نشناسیب ستاس پیغام منگ پور که خیرو سی کستاسو لا پیغامون پاتی ویدام ده موضوع پاڑا ویاده خپل سی محال را توایی چه التا خلکو چه لارس چار سنجولی دی او یا نا پا ده موضوع هیچ بحث نکی نو کی گی سفر وشاش پک نوی سفر یوش پیتو سفر یوش پیتو شمیری تیرا تا پریگ ده چه داشمیر استاسو غک پاتو ما دول سبتوی زین اردون کی وای چه ده موضوع حتی دو دی پسی مکیز ده بحث ور نده نو ده دی
دا د سونز شته مش سونز شته لکه څنګه ز دغه وړاندیز لرمه لکه څنګه چې د افغانستان د علما او سرتسری شورا په ځینو مسایلو باندې دلته اجماع وکړل راغلل او خپل دریز سرګند ک ضرورت ته ځکه چې ټولنه ډیره سخت ګړای وینې د دینه سخت زبریږي کورنۍ حتی کورنۍ نظام ګډوډ کړی ده نو همدغه سي ضرورت ده چې علما یو اجماع وکړي او ناس وکړي دا ناستې فیامونه په لیکلي ډول د میډیا د لارې د سفرونو د لارې دولت باید دې ته خاص توجه وکړي او نړیوالې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ تاوتریخوالی ګوره د دې منبع د دې لوړ ولور منبع مختلف ناخوالې دي کوت تاوتریخوالې ده د کور نه فرار ده مثلا ځوانان په خپل ورور پسې د پیسو پیدا کولو پسې خپل ژوند د لاسه ورکوي کلونو کلونو مسافر دي نو ډېره متشدده ستونزه ده باید علما لاس په کار شي دولت او مدني ټولنې او مشران
ډېره مننه موږ سره بحث کې د قومي چارو کارپوه د لوی پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې غړی زمرد خان منګل وو او بحث هم په دې موضوع راوڅرخېده چې د علماو یوې سرتاسري شورا ته ضرورت دی چې باید په دې اړه باندې خپل دریځ څرګند کړي تر څو د فاتو مخنیوی شوی درنوردونکو بحث چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي د خدای پامان.